خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپ 12.5 په ټوله افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 نیول شي تر خبرونو وروسته به واوري چې سویډن وایي د افغانستان په بیارغاونه کې به نږدې 1 میلیارد ډالر مصرف کړي له سویډني چارواکو سره د افغانستان د ولسمشر د خبرو په اړه به دا هم واوري چې د کډوالو پر ستونزه شخېدلی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې علي شورا وای ټاکل شوی دی چې د سیاسي ژبه کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبري وسی. د امریکا اپوز وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. او د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره فوجیان استولي چې له داعش سره جنګیږي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وای ټاکل شوی دی چې د سیاسي ژبه کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبري وسی. تمه ده چې د سیاسي ژبه کانفرنس روانه اونۍ په اسلام آباد کې وسی. د دې غونډې هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې داسې همغږۍ رامنځته کول شودل سوي دي چې له تروریزم، مخدره موادو او لوږې سره مبارزه وسی. د سولې ادارې شورا یو غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل د وی وای په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وسی. د حکومت پلاوی او د سولې د عالی شورا غړي به ګډون پکښې وکړي. د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې چې روان کال پیل سوې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ودرېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره سول. د امریکا پوز وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا پوز پرون جمعه ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو 40 غړي د ځانګړو ځواکونو سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې خوشي سوي دي. خو وروسته د امریکا د پوز د مرکزي قومندان ویان پیتریک راډیر ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال خوشي سوي دي. راډیر زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو یوازې استخبارات معلومات ورته برابر کړی وو او د عملیاتو څارنه کوله. د افغانستان ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه 60 تنه د طالبانو له زندانه خوشي سوي دي. هغه امریکایي اسکر چې وای په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې او د انسانانو په وژلو عادت سوو په عمر قید محکوم سو. 28 کلن وایټ سمیت جونیئر په دلاویر ایالت کې پرې ویشځي د جنسي تیری او د هغې د وژلو اعتراف وکړ. دغه اسکر پرون په واشنگټن کې محکمې ته حاضر سو. سمیت چې ذهني ناروغ بلل سوی تر موقتی یا دایمي څارنې لاندې هم له زندانه نسی خوشي کېدلی. سمیت په 2011 میلادي کال کې په نیویارک کې د مارشا لی په نوم پرې ویشځي د جنسي تیری او د هغې د وژلو په تور نیول سوی و. مارشا د پیښې پر مهال 60 کلنه وه. پولیسو ویلي چې سمیت غوښتل چې یو څوک ووژني او لی یې په وهلو مړه کړی وه. بیا هم اشاره غلاست. د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي دي چې له داعش سره جنګیږي. حیدار العبادی په یو بیان کې چې نن خبر سو ولیدي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووځي. علي عبادی زیاته کړه چې د یو کنټک ترکی ځواکونو داخلېدل شمالي ولایت نینیوا ته لزغروالو ګاټو او ټانکونو سره د عراق پر اراضي تمامیت تیاری دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هم د نږدې 1.5 ترکی پوځیانو او 15 ټانکونو داخلېدل د عراق خاورې ته تیاری وبله او ریټرز اژانس ته ویل هر څوک چې په عراق کې د مرکزي حکومت له همکارۍ پرته پوځي عملیات کوي هغه بغداد ته د منلو نه دی. ترکیه سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تېر ورځ په عراق کې ځای پر ځای سول څو د موصل ښار ته څیرمه عراقي ځواکونه وروزي. ترکیه سرچینې وایي چې دوی مخکې هم د عراق په کردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه چې له داعش سره په جګړه کې ښکیل دي د انقرې له دې هڅې خبر دي. امریکایي چارواکو په واشنگټن کې ویل دوی په عراق کې د ترکیه له پوځي مداخلې خبر دي خو د داعش پر ضد د عراق په شمال کې د ایتلافي ځواکونو له عملیاتو سره د ترکیه هڅې همغږې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅکله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کړې. خو د جان کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون جمعه په اتن کې د خبرو پر مهال وویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې پخوا سوي په راتلونکي وخت کې تکرار نه سي. جان کیری د ایران د پخوانیو اټومي هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د رپورټ په اړه له تبصرې ډډه وکړه. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پرون جمعه وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د فدرالي پولیسو مشر جیمز کامی د سوو تحقیقاتو په اړه وویل دا وایي تر اوسه تحقیقات پر دې دلالت کوي چې دا پیښه د قاتلانو د افراطیت په نتیجه کې او د هغې د انګیزې له امله چې قاتلانو د بهرنیو تروریستي سازمانونو لخوا الهام اخیستی رامنځته سوې ده. د تېرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو پر یو مرکز کې پر خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکښې ووژل سول او یوویشت تنه ټپیان سول. امریکایي چارواکي وایي دواړو مشکوکو حمله کوونکو سید فاروق او تشفین ملک پر انټرنیټ داسې معلومات خپاره کړي وو چې له داعش سره د هغوی تړاو څرګندوي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکراین د حادثه سیمې ښاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې چې له ده د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. ساکاشویلی چې په پسرلي کې په حادثه کې نوې دنده پیل کړه تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګرجستان چارواکي له ده ویریږي. د ګرجستان ولسمشر پرون د محکمې دا پریکړه تایید کړه چې له ساکاشویلی د دې هیواد تابعیت واخلي. ساکاشویلی د اوکراین د ولسمشر ملګری دی او سږ کال یې د حادثه د ښاروالۍ لپاره د اوکراین افتخاري تابعیت ترلاسه کړ. خو د ګرجستان قوانین د دې هیواد وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد تابعیت ولري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی بې په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر له سویډني چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغان مهاجرو پر ستونزې خبرې وکړې. بیا یې د افغان کډوالو له استازو سره خبرې وکړې. په سویډن کې د افغان کډوالو د ټولنې یو مشر له ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته د هغه په وینا وویل
موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرېږدو.
په روانه خبرونه کې مو دا مسله د سیاسي چارو لوی څېړونکو سره څېړلې چې شایي د طالبانو د مشر د وژل کېدو له خبرو سره د افغان حکومت د سولې خبرې اغېزمنې شي.
زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ ده او دوی چې نیابتي جګړمار زمونږ نیابتي جګړمار سره خبرې نه کوو موږ اصل خبره کوو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په خوست کې د موټرو د پلورلو په عمومي لیلام کې حتی له لرې ولایتونو خلک راځي.
زه د هلمند ولایت اګریشته ولسوالۍ یم. مټر د هلمند راول دوه ځې خوست ته راځو بس مټر راولو دوه راولو انډوالان راځي دلته.
د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم خپرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سره شبي پیغامونه خپرو. د سویډن سر اعظم وایي له افغانستان سره د همکارۍ د لس کلن پلان پر اساس به تر 2025 کاله لږ تر لږه یو میلیارد ډالر په دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول شي. د افغانستان ولسمشر د سویډن سر اعظم پرون په سټاکهولم کې په یوه خبري کانفرنس کې پر دې او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې چې فرشته جلال زوی جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کېږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لوین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ډیره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو ار بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لږ تر لږه په راتلونکي یو لسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیايي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن
لوین وای له افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډني کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به له افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غني شایي له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالانو ته وویل زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په یو لانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې د یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تېرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80,000 غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کېږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
له افغان ولسمشر اشرف غنی سره سویډني چارواکو تر 2015 کال پورې له افغانستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر اشرف غنی پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم وکتل او د نورو موضوعاتو تر څنګ د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. فرشتي جلالزی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سهر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې له ولسمشر غنی سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې کړې. ښاغلی سهر وویل
یو 13 افغانان په استاکولم کې د محترم اشرف غنی رئیس جمهور سره وکتل. هغه غږیدلو چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه و. ویل چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کوو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپله رئیس جمهور ویل چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو نو غونډ د موږ 70% بودیجه د خارج نه تم. نو واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وایي چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکره کوي خبرې به کوي. دغه خبرو اترو په ارتباط تاسو څه جزئیات لري؟
د دوی پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني مهاجر چې دوی یادوي یا مخفي سی وایي چې د محکمې لپاره سوي دي دوی زیاتره غیر قانوني ځوان کی یا پټ ځوان کی. د دوی تعداد تقریبا د 60,000 نن زیات د سویډن کې او یو بخش افغانان. دوی نشي کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دي، د عراق نه دي، د سومالی نه دي، دوی ډیپورت هغه دغه مملک نه قبلوي. ولی افغانستان ته دوی همیشه د کار کړی دی او لیګلی. نو دغه دوی غواړي د خپل رقم چې د مخفي دی د پولیس وظیفه ده چې ګیري کې او ډیپورت کې دغه افغانان کولای شي په ډیر سادهګۍ سره او په ډیر ارزان قیمت سره او میدان د هوایي د افغانستان کې خوشی کوي. د دوی حله زل داسې دي چې داسې او توافق ولري چې په دې ساده توپ سره افغانان ریپورت. نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو مملکو سره دوی کم تر. نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
په سټوکهولم کې د افغانانو د ټولنې یو مشر نسیم سهر وو چې وی لا اشرف غنی څخه سویډني چارواکو غوښتي وو چې سویډن ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره یو سند لاسلیک کړي خو افغان ولسمشر دا سند امضا نه کړ.
راپورونه
مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي دا احتمال شته چې ولسمشر اشرف غنی به په پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې برخه واخلي. که څه هم په دې غونډه کې د ولسمشر غدی ګډون تر اوسه رسمن نه دی تایید شوی، خو د حکومت یو مقام وایي ولسمشر به د چهارشنبې په ورځ په دې نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. اسلام آباد د افغانستان په ګډون د دې ټولنې له ټولو 22 غړیو غوښتي دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. تفصیل له احمد تکله.
که څه هم دولتي سرچینو د اسلام آباد په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون رسمي خبر نه دی ورکړی، خو یو حکومتي مقام ویلي په غالب ګمان ښاغلی غنی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د آسیا د زړه غونډه چې پاکستاني کوربه دی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 9 نیټه په پام کې ده. دې غونډې ته چې د افغانستان اقتصادي بیارغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات ټینګښت یې د اجنډا مهمې برخې دي. د افغانستان په ګډون د نړۍ د 22 هیوادونو استازي بلل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون رسنیو ته وویل چې په بلل شویو هیوادونو کې قرغزستان، تاجکستان او چین خپل ګډون تایید کړی دی، خو ده ونه ویل چې آیا افغان ولسمشر به په دې غونډه کې حاضر وي کنه. قاضي خلیل الله د دې غونډې د اجنډا او بحث وړ موضوعاتو په اړه وویل:
د آسیا
د زړه د هیوادونو د غونډې اجنډا د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ او د ګډونوالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په اړه بحثونه جوړوي. د دې غونډې اصلي موضوع د سیمه ایزو اړیکو ښه کول او اعتماد جوړونه ده. د آسیا د زړه د غونډې د جوړولو هدف د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ له تروریزم، فقر، بېوزلۍ او د مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې لپاره د همغږۍ رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د سرمشریزې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د آسیا د زړه د هیوادونو غونډه په ګډه ورسره پرانیزي. که څه هم افغان ولسمشر له نواز شریف سره کتنه مثبته بللې، خو هغه مهال یې په دې غونډه کې خپل ګډون تایید نه کړ. لبلې خوا پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم په غوښتنه د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه چې د غونډې ورځ ده اسلام آباد ته رسیږي او له نواز شریف سره په ګډه به د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس پرانیزي. په دې راپورونو کې ویل شوي چې ولسمشر غنی به همداراز له پاکستانی چارواکو سره د امریکا او چین په مرسته او د هغو په حضور کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې سږ کال پیل شوې، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته تر نامعلومې نیټې وځنډېدې. پاکستان وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې تر ټولو زیات د افغان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ته سترګې په لاره دی. څارونکي وایي پاکستان غواړي د آسیا د زړه په غونډه کې د افغانستان او هند د استازو د ګډون په وسیله نړیوالو ته وښيي چې له دوه مهمو ګاونډیو سره خپل اړیکې ښه کړې دي.
په راپور کې مو د یو افغان چارواکي په وینا چې نوم یې نه واخیستل شوی واورېدل چې د چهارشنبې په ورځ شایي ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته ولاړ شي، خو جمهور رئیس غنی تېره ورځ د سویډن په مرکز سټوکهولم کې وویل چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې اسلام آباد ته به ځي او دا پریکړه به هغه وخت کوي چې کابل ته ولاړ شي. اشرف غنی د اروپا شپږ ورځنی سفر پرون ناوخته پای ته ورساوه او د کابل په لور روان شو. که چیرته د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی یا ټپی شوی وي، پر طالبانو به یې اغېز څه وي او د سولې خبرې به څومره متاثره کړي؟ وړاندې د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره په دې اړه مرکه اورېدلی شئ. خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړي دي. احمد تکل دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
د لویدیز یو شمیر رسنیو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو یا مړینې د راپورونو په اړه مطلب خبره کړې دي. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د وسلوالې نښتې او د ملا اختر محمد منصور د مړینې یا ټپي کېدو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي، خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا خبر په داسې حال کې خپرېږي چې په غالب ګمان ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري او د سولې د بهیر د یو ځل بیا راژوندي کولو هڅه به وکړي. د ورځپاڼې په وینا کملا اختر محمد منصور وژل شوی یا ټپي شوی وي، نو دا به د افغانستان د سولې د هڅو لپاره یوه لویه ضربه وي، ځکه د معلوماتو له مخې نوموړي د پاکستان د استخباراتي شبکو له ځینو کړیو سره نږدې اړیکې درلودل او د افغانستان د طالبانو له هغو مشرانو څخه وو چې د طالبانو د نورو قمندانانو او مشرانو په پرتله سولې ته زیاته لیوالتیا درلوده. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو دوه مهمو قمندانانو رسنیو ته ویلي چې ملا اختر محمد منصور د کلشنکوف په ډزو وژل شوی او څلور مرمۍ پرې لګېدلې دي، خو د طالبانو ځینو نورو سرچینو او له هغې ډلې د طالبانو ویاند ویلي چې دا راپورونه بې بنسټه دي. د ورځپاڼې په مطلب کې وړاندې راغلی دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تر اوسه د دې موضوع په اړه هیڅ راز تبصره نه ده کړې او لیکي چې حتی که ملا منصور ژوندی یا زخمی هم وي، نو د ده د استوګنځي په اړه هیڅ راز معلومات نشته. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د برخلیک په اړه به هم خبرې کېدلې، چا به ویل چې مړ دی، چا به ویل ناروغ، او چا به ویل چې ټپي دی. خو کله چې اعلان وشو چې نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی، نو دې خبر حتی د امریکا د استخباراتو چارواکي هم حیران کړي وو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خبرونې پرون افغانستان ته د دې شبکې د پلاوي د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د پلاوي د 13 نومبر میاشتې په پیل کې افغانستان ته د سفر پر مهال پر چارواکو غږ وکړ چې د ژورنالیستانو د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي، خو خبرونه یادونه کوي چې د پلاوي اصلي هدف دا و چې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د افغانستان ژورنالیستانو ته د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو څرنګوالی ورزده کړي او د دې کار لپاره یې هغو ته په پښتو او دري ژبو برابر شوی لارښود چې د انتخاباتو په وخت کې د خبریالانو کار او دنده تشریح کوي وویشه. دا لارښود د نړیوالو مؤسسو لخوا برابر شوی دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خبرونه زیاتوي د دې ټولنې پلاوی په افغانستان کې یو سیمینار هم جوړ کړ چې له کابل، بلخ، کندز، ننګرهار، کندهار، هرات، غزنی، خوست، کاپیسا او بامیان ولایتونو څخه ژورنالیستان ورته رابلل شوي وو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د واشنگټن پوست په وینا واوریدل چې د ملا اختر محمد منصور وژنه به د سولې پر بهیر اغیز وکړي. آیا دا پیښه به د سولې خبرې ډېرې خرابې کړي او ډېرې متاثر کړي؟ پور طالبانو به د ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژلو مسله څه تاثیر وکړي؟ په دې اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده. د مرکې په سر کې ښاغلي خلیل پور طالبانو د ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپي کېدو د احتمالي اغیزو په اړه وویل.
او مالکان څنګه چې د ملا عمر د مرګ خبر هم چې پته پاتې وه، نو خلک شکمن کېږي ممکن د قضیه تر دې هم جدي اوسېږي، اختلاف تر پخوا زیات جدي اوسېږي طالبانو په لیکو کې. طبعا دغه حادثه د طالبانو په لیکو کې یو نوی حالت راولي چې هغه د اتفاقي شوی وي او دامنه نه موږ تاسو ګورو، نو ښه تاثیر نه لري ورباندې. هغوی په رواني لحاظ باندې په
خغلی خلیل په دی ورستی کې په فرانسې کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو کتنه لرله، ویل کېږي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل په اړه خبرې شوې دي. په داسې وخت کې د طالبانو د بل مشر د وژل کېدو یا ټپي کېدو اوازې د سولې خبرو لپاره څه پیغام لرلی شي او په دې خبرو څومره اغیز لري؟
دغه په مورز باندې افغانستان د حکومت موضوع څخه د کرګي د حکومت په نسبت ډېر فرق لري، تفاوت سره لري. هغه دا چې دلته مخامخ پاکستان سره خود سویل سي د ډاکټر صاحب سره معمولا وایي چې زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ ده او دوی سره نیابتي جګړه مار دي. موږ نیابتي جګړه مار سره خبر نه کوو، موږ اصل خبره کوو. نو طبعا دلته بیا نو بیا فرق یا چې لکه بخوا چې منګه سولې ته په کوم نظر کتل لکه دي کرزي حکومت کې چې معمولا به کوشش کوي چې طالبانو مهم قومندان تاثیر گذار شخصیتونه سو پیو سرانی شي او بل اخر فکر کوي چې د سولې مثلا مولا برادر سره ده یا مثلا یو بل بشر سره ده. لا نو هو طبعا افغانستان حکومت اول خبره پاکستان سره تي او د هغه په معنا چې د سیستم ته جوړي چې طالبان سره وي، خو فکر نه کوم چې مشخصه درته لري طالبانو. همدا اوس طالبان مختلف ګروپونه دي
خغلی خلیل یو داسې نظر موجود دی چې که ملا اختر محمد منصور ټپی وي، که وژل شوی وي، او که دا ماسی اوازې وي، په دې درې واړو صورتونو کې دوی وایي چې دا یوه داسې هڅه ده چې هغه نورې ادارې چې طالبان تمویلوي او د هغوی تر شا ولاړ دي، هغوی بالاخره هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ دغه شته اختلافات چې ډیر زور یې اخیستی و او طالبانو خورې ورې ډلې کمزوري کړې وي، د ملا اختر محمد منصور له صحنې نه په لرې کولو سره بیرته په یو سټیج او یو دریز راټول کړي. داسې ویل کېږي چې د افغان حکومت غوښتنه هم همدا ده چې که طالبان خبرې کوي باید له یو دریز نه وکړي. په دغه اړه څه وایې؟ آیا ممکنه ده چې څوک به غواړي چې د طالبانو د یووالي د هڅو په لړ کې به داسې څه شوي؟
زه دغه منطق سره ډېر موافق نه یم. اصلا دا موجود دل یو منطق ته ده چې طالبان ممکن که یو اوسي، یو لاس اوسي، نو په اسانۍ سره د افغان حکومت سره سوله وکړای شي. زه دې منطق سره ځکه هغه نه یم چې دا نه کېږي، ځکه په معمولا که موږ تاسو د اسلامي نهضتونو، تاریخونو یا مثلا دغه رقم وسلوالو ډلو تاریخ وګورو په منځنۍ ختیځ کې معمولا تر دې وخته پورې، نو دغه ډلې چې کله سره اختلاف راغلی دې ته یو شوي نه دي په اسانۍ سره، ځکه دوی ترمنځ نه یوازې د ایډیالوژي او د دین نه د تفاصیرو په عکس باندې مختلف برداشتونه پیدا کېږي، بلکې د دوی د تمویل منابع هم بیا ډېرېږي. مثلا د دې ډلې تر شا یوه درېږي، د بلې ډلې تر شا بلې یوه درېږي، بالاخره د دوی د متفق کېدو چانس چې هغه رقم ته پخوا چې تصور کېده هغه سې نشته ده.
د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیلو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په فرا کې بې ځایه شوي کورنۍ او د دولت او اړوند مرسته کوونکو څخه د مرستې غوښتنه لري او وایي د ژمي په دې ساړه موسم کې د ژوند پوره امکانات نه لري. د فرا ولایت د کډوالو ریاست د معلوماتو له مخې په فرا ولایت کې نږدې 1600 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او د فرا د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي. له سیمې زموږ خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ د بادغیس، فاریاب ولایتونو او همداشان د فراه ولایت د بلابلوک او خاکسفید ولسوالۍ اوسېدونکي دي چې د نامنی او بېوزلۍ له وجې له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوي دولت او مرسته کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د دوی سره دې مرسته وکړي، ځکه له یوې خوا دوی د اوسېدلو لپاره مناسب ځای نه لري او له بلې خوا د ژمي سوړ موسم هم ورځ تر بلې نږدې کېږي.
پور مده کنجا اند احتمال څخه د زما بلر خپل د بدبختی را دي. هم ته کنده من دور کنده د خواشه می کنده د خپل د مسکینی را غندې خپل در بدري چې وطن مو جنگونو په وطن کې مو
د بدبختی څخه راغلي چې مقصد تا کوټو په جنگ دی. مثلا دا من چې کول کې نه پار مو ګرځي شاله شي دا سوي دي مقصد دا بدبختی دل تر غلي ودا کوم کوته نو ډیر خوشاله.
په همدې حال کې د فرا ولایت د کډوال ریاست چارواکي وایي چې دوی د شمیرو لمخې په فرا ولایت کې 1600 بي ځای شوی کورنۍ موجود دي چې د جګړې له امله له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. رحمدین ریګوال د فراه ولایت د کډوال ریاست رئیس وایي چې ډېری بې ځایه شوي کورنۍ د فراه د ښار په شاوخوا سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی د کابو 200 کسانو سره د روان کال په ترڅ کې مرسته کړې ده.
په څه کال کې موږ شپاره سو دو ډېر شکوره هغه بې ځایه شوګان چې په نامنی د اساس څخه راغلي دي او مرکز ته راغلي دي یا په هغه قرارداد کې چې دوی امن دي ځای پر ځای سوي دي او موږ دوی ځای پر ځای کړی دي سروي کړی مو دي. پاره جمله کې 255 فامیله مستحق ګڼل شوی دي چې په دې 255 فامیله کې موږ مواد غذایی او غیر غذایی مواد ودی ته مشتوزی کړی.
ډېرې بې ځای شوی کورنۍ د فراد شهر په دشت صوفی، کورجی او ننګاب سیمو کې په ډېرې ابتدایي خونو کې ځای پر ځای شوی چې د ژمي سړه هوای هم ګواښوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مسلم خان د کندهار لیکي چې چرته د ملا اختر محمد منصور د وژلو راپورونه تایید شي، د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې پیل شي او د سولې پر بهیر به بد اغیز وکړي. محمد عارف وفا له هلمند لیکي که د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر تایید شي، د طالبانو په منځ کې به اختلافات زیات شي. عبدالرحمن له اوروزګان لیکلی دي، طالبان شایي ژر اقرار ونه کړي چې ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی، ځکه چې دوی دوه کاله د ملا عمر مرګ پټ ساتلی و. کریم الله جعفری لزابل لیکي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د همدې لپاره د ملا اختر محمد منصور د مرګ اوازې دوی خبرې کړې دي. جاوید له کابل لیکي تر اوسه پاکستان اعتراف نه دی کړی چې ملا منصور وژل شوی، خو د ده په وینا اخیر به پاکستان اعتراف وکړي. ثمرګل لشکرګا لیکي زما په ګډون زما وبخښئ ثمرګل لشکرګا زما په ګډون د زما د یو شمېر همکارانو نومونه اخیستي دي او ټولو ته یې سلامونه ویلي دي. وعلیکم السلام. اسدالله له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید داسې د آسیا زړه په کنفرانس کې د پاکستان پر دوه مخه سیاست تیر نه وځي. له همدې سره اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل سوې ده چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وسي. د امریکا اپوز وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پولي امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. هغه امریکایي عسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا سوې او د انسانانو په وژلو عادت سوی و په عمري قید محکوم سو. د عراق صدراعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي دي چې له داعش سره جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅکله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پر نوول چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډلې وژنه د یو تروریستي برید په توګه څیړي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکراین د دیسا سیمې شاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې چې له ده د ګرجستان تابعیت اسناد واخلي.
دا سرچې راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو ګاډو میله کېږي. دې میلې ته د مختلفو ولایتونو خلک ورځي او خپل موټر ورولي. خوست پر راشو په کابل کې د مدني فعالانو یوې خبرې ته. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د افغانستان د وزیرانو شورا وروستۍ مصوبه په سختو ټکو وخندله او هغې د بیان د ازادۍ او د اساسي قانون خلاف وبلله. په دې وروستیو کې د وزیرانو شورا یوه مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې هغه حکومتي ماموران په ځانګړې توګه امنیتي سرتیري چې وظیفه یې پرېښي او د عقرب د میاشتې په ستره مظاهره کې یې ګډون کړی و د کار له قانون سره سم مجازات کړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان د مدني فعالانو دا غوښتنه له قوانینو څخه د دوی بېخبري بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
روسته له هغه چې د دولتي مامورینو په ګډون لسکونو زرو کسانو په کابل کې په یو مظاهره کې ګډون وکړ، د افغانستان د وزیرانو شورا داس یو مسوبه تصویب کړه. هغه دولتي مامورین چې په رسمي وخت کې په مظاهره کې ګډون کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د حکومت د اقدام د مدني فعالانو لکلک خبرګون سره مخسو. مدني فعالانو د جمعې په ورځ د کابل ښار په شهرینو پارک کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د وزیرانو شورا د اقدام په سختو ټکو وغانده او هغه یې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښ وباله. د دوی له جملې څخه عبدالله احمدي د حکومت دا کړنه د بیان په برخه کې د نړیوالو کنوانسیونونو او د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل یاد کړ.
مصوبه شورای وزیران
دی وای د وزیرانو شورا مصوبه د بشر حقوقو د نړیوالې اعلامیې د حقوقو او سیاسي کنوانسیونونو چې افغانستان یې غړیتوب لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل دی چې دا ټول د اوسیدنې حق تر پښو لاندې کوي. د یو افغان په توګه زما غوښتنه دا ده چې د افغانستان د وزیرانو شورا په یاد مصوبه بالا سره کتنه وکړي دا چې قانوني تر پښو لاندې کړی نو بخنه دی وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د عقرب میاشتې په شلمه نیټه په کابل کې لسګونو زرو کسانو چې دولتي ملکي مامورین او پوځي منصوبین هم پکې شامل وو د داعش لخوا د څو کسانو د وژنې په غبرګون کې په مظاهره کې ګډون کړی و. د اجرایي رئیس په مشرۍ وزیرانو شورا یو مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې هغه دولتي مامورین او په ځانګړې توګه امنیتي منصوبین چې دندې یې پرېښي او په مظاهره کې ګډون کړی و تثبیت کړي او د افغانستان د کار له قانون سره سم به جزا ورکړل سي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان وای حکومتي مامورین حق نه لري چې رسمي دنده پرېږدي او په مظاهره کې ګډون وکړي. جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان حکومت د اساسي قانون د شپږ درسمې مادې له مخې په مظاهرو کې د خلکو ګډون د هغوی قانوني حق ګڼي او ورته احترام لري.
د وزیرانو په شورا کې بحث پر دې سوی و چې هغه د حکومت ماموریت خاص توګه د امنیتي قواو منصوبین چې خپل وظیفه یې په رسمي وخت کې پرېښې وه او په مظاهره کې ګډون کړی و، د هغو په ارتباط باید معلومات را جمع سي او که چیرې ثبوت سي چې هغوی په کاري وخت کې تللي وه او وظیفه یې پرېښې وه، د هغوی پر ضد به د کار د قانون سره سم اجراات کېږي. د افغانستان حکومت د اساسي قانون شپږ دېرش مادې ته په احترام مظاهرې د خلکو حق ګڼي، د هغو څخه ملاتړ هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعالانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د بیان ازادي تضمین کړي او همدارنګه په اعلامیې کې غوښتنه شوې چې هغه حکومتي کسان چې د عقرب میاشتې په شلمه یې په مظاهره کې ګډون کړی باید مجازات نه سي.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خوست ته ورسو. په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو ګاډو میله لګی شي. په دې میله کې خلک موټر اخلي، خرڅوي او ځینې بدلوي. جالبه دا ده چې دې میلې ته له کندهار او هلمند څخه هم خلک راځي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د ګاډو دې میلې ته ورغلی.
که څه هم په خوست کې لسګونه بارکینونه یا موټر پلورنځي شته چې هره ورځ پکې د موټرو ګڼې سوداوي کیږي، خو تر څنګ د خوست د متون په خوړ کې هم د هرې جمعې په ورځ له سهاره تر مازدیګره د موټرو د خرڅولو، رانیولو او بدلولو لویه میله جوړیږي. دغه میلې ته د خوست د اړوندو سیمو سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر او حتی هلمند او کندهار ولایتونو څخه هم ګڼ موټرونه راوستل کیږي. په دې میله کې چې زرګونه خلک پکې د موټرو د سودا لپاره راټولیږي، دوی لپاره د میلې په منځ کې یو ګرځنده بازارګوټی هم جوړیږي. په دې بازارګوټی کې ډول ډول خوراکونه، تازه میوې او ګرم چای د میلې ګډونوالو ته تیاریږي. د میلې یو تن ګډونوال آزادۍ راډیو ته وایي چې
زاجی جهانگیر سودوي والا خېری په بده هیڅ سودوي کیږي، په بده باد سودوي نه مټر چې کوم ډېر سو کار اړوند پېدو کیږي، دلته تا خلک زګه ډېر به ترجی
دا ښه ګړای په بده کنا چې مثال د خبره داسې لک پیسې و سراوی په بده یو سړی مټر کې پېدو پوبی د سکوټر نه پخلوشي خپلی کې د بیا سامان کې وری دونا کې وری بلشای کې وری بلشای کې وری بیا چې کیمه ورس فاخانه شو بیا روشي لاس پینځه یا کې وګټي هي ته اون کو پوبی ده.
د خوست متون مليته لکندهار او هلمند څخه ډیر کسان خپل گاډي د خرڅار نه لپاره راوړي. دوی په خوست کې له سودا او خوخت یا وای چې په دې ځای کې خغ غریبي کیږي.
نو میر احمدین زه د هلمند ولایت اګریشته ولسوالیم. بس پاوتا کې رازو، په میاش کې رازو، په پنځو ورځو کې رازو. مټر د هلمند راو دواجه خوست رازو، بس مټر اولو دوارا اولو انډوالان راځي دلته، یو 15000 ولا 1000 روپۍ راته پیدا کې بیا بیرته زو. تقریبا موږ یو شل کسان براغلی، بس گای 15 خرڅي، گای 2 خرڅي، گای 10 خرڅي، بس دا خو نصیب قسمت گای نس خرڅ.
د موټر یو بل سوداګر محمد یعقوب وای کسه هم د متون په ملا کې سودای په خوړه کې کیږي، خو هغه اړین اصول په کې په پام کې نیول کیږي چې د نه مراعات لکبلای سبا ورځ د موټر اخیستون کې او خرڅون کې ترمنس داوی او جنجال نه پیدا کیږي.
سودو کې خدا سوي چې د بارګین سٹاپ مته لیکل کیږي، پخې کې ګربدال آئے سپرنٹر امبولانس او کارت دار ته تل کل کیږي، ویلې چې په کوم شای په سٹاپ کې ویلې کله شي پخې کې کومه خطر شي هغه مسلیت بارګین ده.
د ماتون د خوړ په منځ کې د کاروباریان لپاره ګرځنده بازار لګیږي او خلک پکې خوړه خوري. یو تن کباب پخون کې په دې میله کې ل خپل کاروبار رضایت لري او وایي چې د هرې جمعې په تیرې دوی کاروبار خکېږي او د کباب اخیستونکو په شمیر کې ډیر والی راځي.
لاله درزو شي مخکې مود واسه را یو نیم سر در سره غوا او سلاوس یو مان او تکي غوا او بس.
یاد دی وی ل پخونه د خوست په ګډون د لوی پکتیا او د پوري پوري سیمو په شمیر بازارونو کې د اونۍ په ځانګړو ورځو کې د څاروي ملي جوړیږي. خو په دې ورستیو کلونو کې د مورغانو، بایسیکلونو، موټر سایکلو، موبایل تلیفونونو او موټرو نوې ملي هم دود شوی چې ګڼ شمېر خلک پکې راټولېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هیله دروغ او جوړ اوسئ. په نننۍ خبرونې کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سب سوي پیغامونه راټول کړي او خبرېدو ته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د یو د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړي او له حکومت څخه وړ چې دغې ستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپلو سیمو د امنیت په اړه غږېدلي دي او ځینو بیا هم د تیرو خپرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلداري د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم سته چې په خپله ستاسو په غږ کې به یې در واورو. راځئ ورته غوږ شو.
السلام علیکم. زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله ته همدا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي په ولایتو کې اړولي دي. بیا په تېره د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنګین د کجکي دغه اقتصاد زه یې پکې عباره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري نارې چیږې زلبلې وي ودیم نه چې پیدا کولی ام اقتصاد یې زه یې په دې ام نه ام نه دغونی ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړي یا یې دوی پر غوږ نه نیسي او بل اقتصاد داسې زه یې په دې چې په دغه زه یې په کېږي سړی چې د خپلو منځ کې او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاو کسان یې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو د هغه د نورو د مور سره خو یې خپل پیدایي نه لري نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه زه یې په دې نو زه اقتصاد امنیت سره تړلي چې امنیت نه وي اقتصاد به خود زه یې په کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورې چې دغه ته نو کوي توجه وکړي چې هغه منځکې د لاس ورکړي چې هغه بل ته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. خادم نورین د فراه ولایت څخه سلامونه مې کیله د غزیر د کارکون کې اوریدم چې ټول ومنې ما پیغام دا چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخفر دوه روان دي د هر څو اقتصاد په خپله باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بنسټیز کارونه وشي لکه د وګو برښنا د وګو برښنا فعال شي.
نورستان ولایت مرکز پرون قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره پتماس کیما. الحمدللہ د نورستان عمومی امنیتی وازه په تیرو دیالس کلونو په نسبت په سلو کې اویا فیصد ښه شوی ده. خو د نورستان یوه ولسوالۍ تر اوسه نارامه ده چې هغه وانتو وایګل ولسوالۍ په نوم یادیږي. متاسفانه مرکزی حکومت بې توجهی له امله په دغه ولسوالۍ کې طالبانو حضور پیاوړی شوی دي. اکثریت ساحو کې طالبان حاکمیت لري. دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بې رحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یو او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. په هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظم دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي تر څو سیمه خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ وکړي. ته خدای نه خواسته مرکزی حکومت غفلت نه کار واخلي. د مرکز عوامه لسالید چې یو به امن لسالید دغه سینه به هم په ناخوندیتوب بدل شي. ور سلام دې ته احترام.
عمر بکر روزګان د ولایت د ګزاو ولسوالۍ سره د اله کو زه احسان الله احسان چې روزګان د ولایت د ګزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سي پر حالت رسیدل د مړ د وړو مقامات سره د اله لروش په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د ګزون ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو په ساده د شواده د لښواد لښ ساده هیڅ هغه ټولګي ته ورځي برتراځي.
السلام علیکم. قدرت الله د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام دی چې دا د غورک ولسوالۍ کې چندان د کلدارو د غوانو فرق نه کې مسئله د حکومت سره ده چې د غوانو فرق خو چې دا کلدار سره وکړه.
السلام علیکم. زنوار صدیقی د پکتیا ولایت یاریوب زاده ولسوالۍ نه د زاده رادیو د خپل پیغام شو ته پیغام می داده چې د پکتیا ولایت د یاریوب زاده ولسوالۍ ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري. او دولت هیڅ توجه نه وته کوي، هغه کدی صحت په برخه کې وي او کدی معرفت په برخه کې وي او کدی زراعت په برخه کې وي او کدی فائدمی په برخه کې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا 15 کال کېږي چې د اریوب د ځای ورسوله و 50 کیلومتره سرک صحیح شوی دی، او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک پخو، خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي، د مارۍ په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي. که چیرې دا وضع دوام وکړي، به د تظاهراتو او مدني حرکتونو له لارې د دولت نه وغواړو، ټول نړیوال به په دې خبر کړو چې موږ مثلا حقوق څنګه د دولت نه وغوښتلی شو.
سلام علیکم، کلاله پکتیا ولایت ته خبرې کوم، او د ما پیغام ده چې حضرت اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزه خلاصې کړو. دلته موږ ځوان د بیکاري نه دغسې خوسې ګرځي، نه کار لري نه روزګار لري، څوک اروپا ته په لاره کې مړ شول، څوک په سینګوري کې مړ شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته دا ویزه خلاصې کړي. که چېرته دوی دا ویزه خلاصې کړي، په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د نیستي نه ورځي، هغه ته جنګو ته مخه کړې ده، بلکې لاره نه لري څه وکړي. خلخانه یې ورته وږې ناست ده، مجبور دی لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې زموږ وزیر صاحب یا نور غیره زموږ په معاملاتو د کچینو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي. که دا 15 پورا شي، موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلي تېرنه نه شو وتی او کوو، موږ هر ځای ته نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې یا امیر سره نه اخلو، خو موږ د بره ډېر زیات تکلیف جوړوي. والسلام.
زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته، هغو هغه اوس مشکل لري، هغه نه شي راتللی افغانستان په لارې. که د پاکستان په لارې ځي هلته پو د پاکستاني پولیس نه شي، که داسې راځي داسې بس وروره قانوني جواز نه لري چې را شي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه نه ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ، لکه د کردي په وخت کې چې واوښتل شول، یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول، یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده، مسافرو ته د سعودي کې. دغه نه ما غټه غوښتنه ده، ټول افغانانو غوښتنه ده، اوس دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته. نور هم په مخه ښایم.
سلام علیکم، ازادۍ رادیو کارکوونکو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشد کوي ټولو اشرف غنی ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته چې دغه ویزې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاصې شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. ویزا خلاصې شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان ولسمشر ته، د اجرایي رئیس ته، د ملي امنیت رئیس ته، او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته، او د شپږ وزیرانو ته، څلور دېرش والیانو ته، او څلور دېرش څارنوالانو ته، او څلور دېرش قاضیانو ته، او 315 ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورڅخه کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ، ملک ته کار وکړئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي، خاص دي تاسو لاسه دي، ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنګلې ولرم، او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادۍ رادیو نه ونړې مننه کوم چې دا غمو پیغام بار خپور کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما وښتل د غوغو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړۍ ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، خو زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد که کم سوی نه وي، که پراخ سوی نه وي، کم سوی هم نه دی. په دې معنا یو ژوندۍ مثال درته وایم، دا بل خصوص د وزارت داخلي ته راځي کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین چې هغه دغه پولیسي ترافیک دي، ما خپله په خپلو سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د عامولس څخه رشوت اخلي، یا پرې کړه په جادو باندې د رفت و آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي دوی موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې او هغه ته یې پرې کړه په جاده اجازه ورکړه. نو زه خپله وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسې دونه کنټرول نه لري چې په 100 متره کې تاسې رشوت خوړل کېږي، نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو د خدای غم وکړي، د هغو غم به تاسې څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نزدې حلقات اول اصلاح کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه لکومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم. زمونږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زمونږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلي دي او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. مونږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې مونږ ولې د دې برخې پریږدي. مونږ غریب خلک زمونږ وسه او طاقت نشته دی چې مونږ ځان د خپلې آبادي په ځان بیرته جوړ کړو. جمعې د یخنۍ د ساړه دي زمونږ سات نه تیریږي او کوټې مو ویجاړ شوي دي. مونږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده او زمونږ د افغانستان حکومت سره بار ممالکو ډېر کومکونه کړي، ډېرې مرستې ورسره کړي دي، زمونږ په نوم یې ورسره کړي دي او مونږ له دا مرستې نه راځي. مونږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زمونږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زمونږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي، نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه مونږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام، کورم وباد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه خدای دود زابل ولایت شرطپاد ولسوالی دی ولګی د کلی خبره کوم. موږ له شرطپاد ولسوالی کې طالبان ټول لارې بندې کړې دي، یوه سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سره او حکومت دی هغه هم ډیر کمزورې دي، ځکه چې دی طالبان ویني او سره بخیل تیری د پښتو څخه دا سرکانه فل د نورو مقامات هم دا وښتنه ده چې دی لارې خلاص کړي. وسلام.
زب روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو دي، دولتي مزکی غصب شو دي، تر هغه سره بیره په بازار کې د کاغذ شو دي ته دکانونه جوړ کړل، انکشاف جهاد شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د زراعت شو دي ته دکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه وادي ساتنه ملکه کو چې سیاحت راوړي او دغه مزکی وګوري، دا غاسبین مخ وای ډاکټر صاحب زه به ونه سم د څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي ټول دنیا غصب کړل او زراعتي مزکی ټول وچ شول، سانان وچ شول، کاریزونه وچ شول، خلکو انداري وبرنه پر د څوک شنه ولې. نو زه د توان چې د افغانستان د مزکی د خارج دفاع نشه کولای، سبب د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکړي. نو زما پر ډاکټر صاحب چې رغب نه باندې ځاغ دی چې دا غاسبین مخ ونه شي. وسلام.
زده سنگین دو ولسوالی خبری کوم، از عبدالله جان چې د زموږ د زخمیانو روپی دی مست پر خپل وخت راکړو سی اته نشته کیږي چې پاتې درغلی دی کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور ایس همکاری په دې کې نه ده کړې. دا پام لرنه چې دغه پرچو ته وسی د زموږ پیسې دی پر خپل وخت باندې مست راکړو سی. موږ انتظار. السلام علیکم.
السلام علیکم، دنیا مسته خبره کمال جیسا سخاز یو ډیلر والا ما اورورا بدوایل دی کانټو والا مخنیوای و سی څوک زیات وزن راوړي لو ماکا مروتا ټول دی غو پیسې خپل کیږي او ماکا مخ درولي څنګه مدیران نه چې دی پیسې خپل بغلا باندې ګاډي بیا بریږي زیات وزن والا
روټونه ټول تباہ کړل چې زیات وزن نه راوړي پیسې نه کې پاتې کېږي راوړي هغه بیا نه پرېږدي د دې مخنوی باید وایي شروع را. سلام
السلام علیکم خاتم مصری د پراوانا څخه سلام الله علیه وسلم د ټول کارکون ته ورته د توان د کوم لازم پیغام د دې په اکثر او سوال کې دوا شندل کیږي خلګي به ما سوي لاس د سپینو غنو په شان د هوا څخه وي کچیر دوا یې د دولت ولې په پټه کار کوي څنګه د یاران کې نعمت چې موږ دوا پاشو مستان پاشو پاشو تاسو خپل خاري نه کړل د کوکنار په مخ مخ کوي او تاسو چې تاسو خالي زیرو په څه د دوا هم توان د کوکنار په پریو د زمون کې توان وکړي د موږ په موسم کې د دې کې نشان خلک کړل به د اصل څخه رسول خلکو ته ناروغي په څکل جلدی ناروغي باندې ډیر خلک اختصاصول زما دا خواهش ده کچیر د کار دولت کې او دوا اسان مو بعد د اعلان وکړو خلک دا اعلان وکړو چې داسې دوا موږ تاسو ته سپارین وکړي او د دوا بعد د کچیر چې د خلکو وخت ته تاوان وکړي چې دوا په پښتون او پښتون چې د خلکو نور درته تاوان وکړي باندې خو خلک به سب شمانه د بسې کریم څخه په ډیرو لسوالۍ کې لکه په شروع ګلستان په ډول سوالۍ کې مه شي کوکنا د څه پر درجه تر شي ملي کله کوم ځای ته نن تاسو کې او دا په امر لوټ شو شروع وکړو. السلام علیکم.
بلې سلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورتلو چرواک صدا خوښ دي چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. برق نه لري، د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري. نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د ازمر جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. ډېر مننه د ازادي رادیو څخه.
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښی وو. د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې، شکایتونه او وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو له لارې لوړ پوړو مسؤلینو ته ورسوي تر څو یادو ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم، دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خپرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونه په پای کې اعلانېږي. نو قلم در سره واخی او شمیره ولګی مشته زنګ وهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل څه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خدایا سر تور کی خدایا سر تور کی ڈوندے زما خون کم وجلو گلالے روند خون کم تی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگی میں واقل چه انسان شمنو داشار جبان گونگے کا خدایا چاہتا ورکو پی غور